السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د 1422 هجری لمریز کال د وری یا حمل شپږویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو د خبرونه همدا شیبه پر فیسبوک هم پر مستقیم ډول خپریږي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت یې د حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه شپږو میرمنو د بشري حقونو یو شمیر فعالانو پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارۍ لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاري له 2018 کال څخه په 2023 کال کې د جمهوري نظام د پرزیدو تر وخته د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښاروالا وه. هغه اوس په جرمني کې اوسیږي. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي نن د لوټر جایزه د ټولنې لخوا په شمال کال دین ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نوم نومول شوې ده. هند له افغانستان سره د 10,000 ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام یا WFP سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 40,000 ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریا بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې مشر بشار اسد مظاهره چان وځپل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بیلابیلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 شپېته کلونو څخه 4 شپېته کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ به په جون میاشت کې 3 ورځنۍ لوبې وشي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دی چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. د کرکټ د 1 ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیس د قانوني اسنادو لرونکو یو شمیر افغانان نیولې دي. په دې اړه له یو شنون کې سره هم مرکه کوو.
کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره اختلافات پیدا کیږي، اندې د خطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي.
یو شمیر افغان کروندګرو خبرداری ورکړی چې سکل خای د کروندو او باغونو حاصلات راکم شي.
تیر بارانونو ډېر لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوای صرف را تسام کړل. نور د اوبو د سطح لوړولو لپاره هیڅ پیدا نه درته کړي.
د انجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته په غزنی ولایت کې یو شمیر انجونو مدرسو ته مخه کړي.
زمون خوران نشکاله نور مدرسه تلاش زکالتا دیر طبقه زکور ده مو دیر خوشحاله چی دی مرکز تلاش او دلتا مدرسه شو
نریوالو مسائلو تکتنه کو او نور مطالب هم لرو او ردو تیرا سراوسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سموک غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي په پا پاکستان کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال وای چې د راجستر شویو افغان کډوالو لنیولو د نیولو لکبلې اندېښنې زیاتې شوې دي په پا پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکر هم تاییدوي چې په ورسیو کې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې دي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر کېدو اسناد هم ورسره وو او یای ویزه درلوده د اغلی کاکر په وینا په تیرو دوه میاشتو کې یو زورو څلور سو افغانان د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی دی چې څلور سو کسانو یا اسناد درلودل او یا ویزه ورسره وي په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي
سلامونه تاسې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته هم په پاکستان کې ځینې افغان کډوال واستازې وای او رستلغه چې په دې هیواد کې لملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې د دوی اندېښنې هم ډېرې کړي له دې ډلې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې هغه افغانان هم نیول کېږي ځورول کېږي او بیرته په رشوت خلاصېږي چې هغوی د ملګرو ملتونو سازمان یا هم د پاکستان د حکومت لخوا اسناد لري په پاکستان کې د کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم منی چې په روسیې کې پاکستانی پولیس واغه افغانان نیولې چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان او یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزه لري هغه لی کاکړ وایي په تیرو دوه میاشتو کې یو زرو څلور سو افغانان نیول شوي دي چې له دې ډلې څلور سو یې هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ایس ایس سی کارتونه ورکړل شوی یا هم ویزه لري خو بیا هم خبره چې دا کسان نیول شوی او پولیسو یې کارتونه او نور اسناد ضبط کړي یا لمن زوړي چې په دې سره یې زمينه دې ته برابر کړي چې دا کسان بیرته افغانستان ته ریپورت شي په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استاد یې ظاهر پښتون مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دی خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي له جګړو کډه شوی میلیون افغانان اوس هم په پاکستان کې دی ردی چې یو شریعت څلور میلیون یې ملګرو ملتونو سره راجستر دی او دوی ته د پی او آر په نوم کارتونه هم ورکړل شوی د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکنی جمهوریت حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه ورکړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورونو مخه ونیول شي خو اوس د راجستر شوي کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو او ځورولو له ګواښ سره مخ دي د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ افغانان هم نیولي وو چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر د هیواد ته ورغلي وو چې څلور تنه یې د پاکستان په زندانونو کې مړه هم شول
د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد و چې په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو د نیول کېدو د تازه مواردو په اړه جزئیات راکول ویل شوی دی چې په دې کسانو کې په نیول شویو کسانو کې هغه افغانان هم شامل دي چې یا یې اسناد درلودل او یا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د کډوالو په توګه راجستر وو محمد خاطر پردیس په دې اړه په پېښور کې له پخواني افغان قنصل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د پاکستان د حکومت او امنیتي ځواکونو د دې وروستیو نیونو علتونه څه دي
دا سلسله اوسنۍ نه ده البته دا چې تاسو معلومه ده چې د پاکستان افغانانو ته په پاکستان کې دوه قسمه اسناد ورکول شوي دي یو چې پی او آر کارت و چې د یونیسیار په تفاهم یا د یونیسیار په مرسته باندې افغانانو ته ورکړل شوي څوارلس لکه مهاجرین دي او دویم هغه دي چې هغې ته ای سی سي کارډونه دي چې تقریبا اتنیم لکه دي چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په تفاهم ورکړل شوي دي دا سلسله د پخوانه همداسې وه که تاسو ته معلومه وي په دوه زره شپاړس موسم کې هم د پاکستان حکومت لخوا دغه خلک چې هغه پیوار کټونه لا رودل ډیر زیات ونیول شو. کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات بکی پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره په ځینې مواردو کې اختلافات پیدا کیږي یا ځینې غوښتنې پیدا کیږي، دې د خاطر یو قیمت ټاکل کیږي، نو قیمت کله کله مهاجرین شي او هغه نیول پیل شي، دا ریزور ول پیل شي.
جناب جلیل صاحب، په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت څه کړی دي او څه کولای شي، د څه شي توان لري تر څو دغه وضعیت کابو شي؟
تقریبا مهاجرین په پاکستان کې نیول کېدل د پیوار کارتونو سره همیشه به طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت په دې ملامتو چې د پاکستان حکومت سره دوی تعامل نه کوي او یا د پاکستان حکومت سره دوی تقریبا داسې کاري مذاکرات نه کوي چې د مهاجرینو د سهولت دپاره یا د مهاجرینو د نیولو دا مخه ونیول شي. بنان اوس خو دی په افغانستان کې دی پر سر اقتدار دی، هغه وخت کې خو دا قیمت افغانستان د حکومت هغه حکومت نه غوښتل کېدل چې پاکستان په کابل کې هغه پر سر اقتدار و، اوس دی پر سر اقتدار دی. بنان دی ته اوس هغه زور او اوس معلوم دی زما په نسبت سره چې دی د خطر کوم قیمت کې خودل کېږي. خو تر اوسه پورې چې په ساحه کې مونږ وګورو، خصوصا پاکستان کې مونږ وګورو، د افغانستان اوسنی حکومت لپاره داسې فعاله ډیپلوماسي نشته دی چې د پاکستاني چارواکو په ارتباط باندې دوی سره وګوري او دغه موضوعاتو په ارتباط باندې دوی سره تقریبا د بین المللي اصولو او یا د کنوینسیونونو یا پروتوکولاتو چې امضا شوي دي او دغې په اساس باندې چې د مهاجرو په هغه کې خوندي دي دغې په اساس دوی سره خبرې او ملاقات وکړي.
جلیلي صاحب، دا د پاکستان یوې خوا د افغانستان په اړه د افغانانو په اړه نړۍ طلبیګری کوي او د مرستو او د نورو مسایلو په اړه، خو له بلې خوا بیا په خپل هیواد کې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اوسیږي د هغوی د نیولې لړۍ پیلوي، دغه دوه مخې چلند ستاسو په نظر په څه معنی کېدای شي؟
کوم کنوینسیون چې د جنیوا کې د مهاجرینو په اړه باندې امضا شوی دی هغه کې پاکستان دا نه دی امضا کړی. پاکستان د هغه ملکونو نه چې د مهاجرینو د کوربتوب څخه مذرت کړی، همدارنګه چې په کوم په شپېتمه لسیزه کې کوم پروتوکولات امضا شوي هغه هم نه دي کړي. کوم مهاجرین چې تقریبا په اتیمه لسیزه کې دلته پاکستان ته راغلي هغه هم په یو سیاسي بیس باندې و چې دلته په یو سیاسي ګټه په هغه کې و. دلته هر کله چې سیاسي ګټې وګواښل شي او دغسې حالات راشي، طبیعي ده چې پاکستان حکومت به خپلې غوښتنې دې تر شا باندې لري، که هغه د بین المللي ټولنې نه وي، که د افغانستان د حکومت نه وي، او هغه په هر شکل باندې خپل امتیازات د دغې په ارتباط باندې غواړي.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاري د جرمنی یو معتبره جایزه د لوټر په نامه معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفاري له 2013 کال نیولې د جمهوریت د سقوط تر مهاله د میدان وردګ ولایت د مرکز میدان ښار ښارواله وه، او دا د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ ښځینه ښارواله وه. له دې جایزې سره لس زره یورو نقدې پیسې هم ملګري دي. ظریفه غفاري دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده، او غواړم چې د دې جایزې د څرنګوالي او اهمیت په اړه ترې وپوښتم. مېرمن غفاري، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې هم فعالیت کړی او لومړنۍ ښځینه افغانه ښارواله هم وي، دا جایزه د څه په خاطر تاسو ته درکړل شوې؟
نکوم دا جایزه هر دو کالو کې د جرمنی لوټر سیټیز په نوم چې کوم خارونه دي، زینو هغه فعالینو تورکوي چې هغه په د بشر د حقونو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وی او یا هم لاسره وړنی ولري. سکهل دا جایزه افغان میرمنو ته مختص شوی وو چې د غوی په نمائندګی ماتر لاسه ک
مننه. د دې جایزې اهمیت له نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغان میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نور حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم همدا و چې دا یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړای تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمنی کې یاست؟
بالکل هو، زه نه یوازې دا چې په ګڼو ایونتونو کې ګڼو برنامو کې ګډون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کوم، برحال په افغانستان کې زما د انجو لاره ز کار کوم او د انجو هم زه د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لاس راوړم دغه لاره فند کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ وسیګو، بل خصوص مونږ چې هدا قلکس پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د غوی په ګټه د زمونږ نه وازی چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه وازی دا چې د اوس لپاره حتی راتلونکو جنریشنز لپاره هم چنه.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې کوم مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي لکه د میرمنو د کار پر وړاندې خندونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو موسو په کارونو باندې غیزی لرلې، قیودات غیزی لرلې. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې کمیونیټي به کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو، او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی هغه لمړنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بل خصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفاً راته ووایي میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان مخصن هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس هم ویلي دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې یې لی او بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل هو، مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بل خصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زمونږ هدف فقط او فقط افغانستان دی، په افغانستان کې د ټول افغانانو ژوندانه بل خصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بل خصوص د غوی غږ ریپرزنت کول زمونږ اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
ډیره زیاته مننه ظریفه غفاري. قدرمن اوریدونکو، د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري و چې د جرمنی یو معتبره جایزه د لوټر په نامه یو معتبره جایزه ګټلې او دا جایزه نن د جرمنی په یو ښار کې ظریفه غفاری ته وسپارل شوه. ورځو نورو مطالبو ته، د افغانستان په ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او بڼوال شکایت کوي چې سکل د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې ښایي کموالی راشي. دوی وایي چې په وروستیو اورښتونو او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي او د ونو غوټې یې له منځه وړې دي. ثنا کاکړ په دې اړه د نورو جزیاتو لپاره راسره ده. ثنا، مهرباني د دې موضوع جزیات واوروئ.
سلامونه تکاسه تاسو اوس موږ لیدونکو او اوریدونکو ته راځو چې تاسو ولې موږ د همدې موضوع په اړه له شمیر کروندګر او بڼوالو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې سکل بعد دوی د باغونو او کرنیزو ځمکو حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. یو دغو بزګرانو څخه چې فهیم نومیږي وایي چې وروستي ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دی وایي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهم زیاتوي چې د کیمیاوي سرې یوې کڅوړې به یا هم له 1400 افغانیو څخه له 3000 تر 3500 افغانیو او د یو ترکتور کرایه په هر ساعت کې له 200 افغانیو څخه 1500 افغانیو ته پورته شوې ده. او له بلې خوا دا په داسې حال کې ده چې په خبره یې د دوی حاصلات به د تیرو کلونو نیمایي وي. د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې یې مثبت اغېز نه دی کړی. هغه زیاته کړه
تیر بارانونو ډېر لږ ګټه مشته کړې ده چې حد یا کل هوای صرف راته سم کړل، نور د اوبو د سطح لوړولو لپاره هیڅ پیدا نه درته کړې. دلته د اوبو کاسه ورځ په ورځ ډېره ټیټیږي. کچیرې د دالې بند کاسه نه وای ډکه سوې بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستي ورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1350 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسېدنې پلان په اړه مو د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی. مننه.
د ازادي راډیو خبریاله ثنا کاکړ وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. اندې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو سیمه ایزو مسایلو ته. ایرانی چارواکو هغه ښځو ته خبرداری ورکړی چې د دوی په وینا حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې به حجابه میرمنې وپیژندل شي، نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړې. ایرانی چارواکي وایي چې به حجابه میرمنو ته به سخته سزا ورکړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړل او د راپورونو په وینا مو وویل چې په ایران کې پولیسو نن په عامه ځایونو کې لکه له شاپینګ سنټرونو سره، له دوکانونو سره او په پارکونو او په ځینو ځایونو کې څارګري کمرې نصب کړې دي. د دې کمرو له نصبېدو وروسته د ایران د لوی څارندوال مرستیال علي جمادي رسنیو ته وویل چې له دې وروسته به پرې نشتي چې څوک حجاب مراعت نه کړي. ده خبرداری ورکړ که چا حجاب نه و مراعت کړی هغه به جنایي محکمې ته معرفي کوي او بیا د استیناف حق هم نه لري. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارندوال د دې چارواکي دا خبرداری په داس وخت کې شوی دی چې پولیس هم له ده سره هڅې یو ځای پیل کړي دي. پولیسو تېره اونۍ ویلي وو چې څارګري کمرې به په لنډ وخت کې په ټول ایران کې دوی نصب کړي. په ایران کې میرمنې او نجونې حجاب د دې خاطر هم د راپورونو له مخې نه مراتوي چې دوی یو ډول اعتراض کوي. تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې چې کله 22 کلنه مهسا امینی په ایران کې د پولیسو په توقیف کې ووژل شو او دا په دې تور نیول شوی و چې حجاب یې نه دی مراد کړی، په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې د دې مظاهرو په ترڅ کې ګڼو کسانو ته مرشوغ له هم واوښته، خو بیا پولیسو دا مظاهرې وځپلې. له هغه وروسته ایرانی ښځینه فعالانې کله ناکله په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپروي چې ټکری نه یې په سر کړی، او د دوی یو شمېر پیژندل شوې مېرمنې هم په دغو هڅو کې برخه لري او اشتراک یې کړی دی، او داسې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي چې د هغوی په تقلید په عامه ځایونو کې نورې نجونې او مېرمنې هم ورته هڅې کوي، او اوس د ایران حکومت غواړي چې د دوی مخه ونیسي.
ډیره زیاته مننه احمد شیبر و چې د ایرانی چارواکو د خبرداري جزئیات اورول. ایرانی چارواکو ښځو ته د حجاب د مراتولو د نه مراتولو په برخه کې خبرداري ورکړي. په غزنی کې د هغو نجونو لپاره چې له تحصیل او له تعلیمه به برخې شوې دي یو دینی مرکز پرانستل شوی. د دې روزنیز مرکز مسؤلان وایي چې نجونو ته د دینی زده کړو ترڅنګ ډیری نور پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
مروا پایزی په غزنی ښار کې په یو لیسه کې زده کوونکې ده، خو دا چې پر مخې د ښوونځي دروازې تړل شوی نو له څو ورځو څخه یوې دینی مدرسې ته ځي او هلته یې د دینی زده کړو پیل کړی دی. دا وایي نه غواړي چې هاسې په کور کې کښېني او بې تعلیمه پاتې شي.
موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو ځکه چې په نور مدرسو کې چې دي زموږ خوران نه شي کولی نور مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده او نه شي کولی هلته درس. موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشه او دلته مدرسه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز پرانستل شوی چې د لا زده کړو څخه محرومه سوي دي. د دغه دینی مرکز جوړونکي وایي له دې کار څخه یې مخه نجونې درسونو ته هڅول او د هغې پام دینی زده کړو ته اړول دي، خو تر څنګ یې دا چې نجونې خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د دغه دینی مرکز مسؤول مدیر تیمور شاه بیات وایي دلته نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم برابرېږي.
دا یو هغه پروګرام دی چې موږ پیل کړی دی، ځکه چې اوس ښوونځي تړلی دي، نو حج کال انجونې به په دینی برخه کې هم یو څه اندازه پوهه ترلاسه کړي، خو تر څنګ په پام کې لرو چې په راتلونکي کې له دې لارې د زده کړو خطاطۍ او داسې نورو پروګرامونو هم د ښځو لپاره پرانیزو.
شاغلی بیات زیاتوي نه یوازې موږ د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دلته موږ د ویناوو د خویندو لپاره د حجاب د زده کړو په تړاو او ډیری داسې نور پروګرامونه هم لرو، خو د دې تر څنګ اوس موږ په دې موخه چې د ښځو زده کړې نسته موږ وکولی سو چې ښځې له دیني ارزښتونو څخه خبرې پاتې سي. لیزا نظامی بیا په دغه مرکز کې یو ښوونکی ده. دا وایي اړتیا لیدل کېده چې دغه مرکز پرانیزي تر څو خپلو خویندو ته د درسونو سلسله جاری وساتي.
دغه مرکز چې موږ پرانیستی په دې خاطر چې زموږ ډېرې خویندې له بده مرغه چې دینی معلومات یې بیخي لږ دي، یعنې پوهه نه لري، نو په دې خاطر مو دغه مرکز خلاص کړی چې زموږ د خویندو دینی معلومات زیات شي او د دین په اړه هم پوه شي چې دین یعنې څه معنا، خو تر څنګ به نور پروګرامونه هم ولرو چې نجونې زیات پرمختګ ولري.
په غزنی کې ډیری هغه نجونې چې له ښوونځیو منه کړی سوي د خپلو بوختیاو په خاطر یې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره مخه کړې ده، خو دوی بیا هم د طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خپرونې وروسته یو څو شیبو ته. په پاتې خپرونه کې تاسو د روژې مبارکې په مناسبت د ازادۍ راډیو د یوې ځانګړې بستې اوریدو ته رابولم.
ژوند په روژې کې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه معشوق الله یم، خیاط یم، خیاطی کوم. نن ماشاءالله د روزه اوله ورځ ده او تر اوسه پورې کارونه دسی چندان خوند نسته، لیک لیک ستا خمسه چندان خوند نسته. ان شاء الله تعالی پندلسم شپارسم د روزي مند کارونه ماشالله بیا ډیر حقيقي جام جوش ډیر حقيقي او خلک کالی مالی راوړي کارونه ډیر حقيقي خدای دې کارونه په خیر سره کالم کسي موږ منتظر يم د دې سه حياتي کارونه په خیر سره پندلسم شپارسم بعد لږ زره کسي او لاس راځي کار وي